پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بېګنا خلکو وژل جنگي جرم دی. منظور پښتین لیکلي د دې ټولو جنگونو وجه د پاکستان ستراتیژي ده. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي کړی شي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوو ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل. په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن له جوماته بهر د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه هم شوې چې د فلسطین روغتیایي کارکوونکي وایي لس کسان ټپیان شوي دي. د تېرې جمعې په شخړو کې درې اسرائیلي پولیس ژوبل او 350 زیات فلسطینیان ټپیان شوي دي. نن سهار وختي یو ور بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د خپلو بمباریو په اړه څه نه دي ویلي خو په یو ډول خپل دا بریدونه توجیه کړي. دا وضعیت د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کولی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. خوست کې مو د پاکستان د بریدونو پر ضد له مظاهرې هم خبرو. سګنۍ وچکالۍ څاروي لرونکي اندېښمن کړي دي.
دا اوس وخت ډېره وچکالي ده. شاوتلې هغه د مال ځایونه هر څه ګډوډ شوي دي. داسې ځایونه موږ نه لرو چې مالونه پکې وکړو.
او دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینې کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خوره د خپلو بریدونو دفاع کړي خو طالبانو یې لا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې و.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پاڼه تور لګوي چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستان ور اوختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان لدی فرصت څخه په ګټه د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښيي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول، خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی و چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ.
و مو ورېدل چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ادعا کړې چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د پرونیو بمبارونو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو دغه هوایی برید چې پایله کې لسګونه کسانو وژل شول په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي که بیا داسې تیروتنه تکرارېږي بدې پایلې به ولري. دا ډول وضعیت د افغانستان د حکومت یا طالبانو او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا مهال خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان استودیو ته وصل دی. افغان سپ ستړي مشي، راځي لدی پیل کو چې پاکستان د وی ورځې په تیریدو یا د څه باندې څلورویشت ساعتونو په تیریدو ولې په زغرده د دغو خپلو بریدونو په اړه څه نه وایي؟
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړی دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورشودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یو جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای شي. چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او د هغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسیدلی دی که نه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکا کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکې پیکا کېدلای شي چې هغه د طالبان د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شای لا نوري مضبوطی شي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولی په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم د یوې ډلې چلند کوي، دوی د یوه حکومت چلند نه کوي چې تر څو پورې طالب د ډلې له چلند نه وي راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
دي. اما افغان صاحب، دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، دا عمل وغند وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایله به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کاچه باندې یو خبرګون وو؟
د ایزار تر کچې پورې دا سم دی، ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل شوي دي، افغانان نه دي پکې وجل شوي. دا معنا چې دا برید ته سوی دی، پر دې خاورې ته تیری سوی دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوی دی. د لپاره دا اهمیت نه لري، د لپاره دا اهمیت لري چلته وزیرستاني وجل سوی دی، وزیرستاني شهید سوی دی. دا مهمه نه ده خبرګون تر دې نور توند کېدلای شي. په کار دا ده چې طالب ولسته اجازه ورکړي، طالب د ولس مخونه نیسي. لکه په خوست کې چې پرون خلک راووتل، چې خلک خپل نفرت چې موجوده نفرت د پاکستان په پښتو په د په خلاف افغانستان کې شتون لري، چې داغه ایزار وکي، راوځي خلک وژږي، خبري وکي او طالب په پاکستان ته دا وروشي چې پاکستان دا د ولس غوښتنه ده، د افغانستان هر وګړی له پاکستان نفرت لري.
افغانستانو او پښتنه دا چې په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د پاکستان سیا د پا د افغانستان د پاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي. دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري، اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښو. هغه د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارنیو چارو د وزیر قریشی رسا جبه، هغه ډول سپوکسمنز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د نواز شریف حکومت، د شاباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي، دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي. د دوی سره هغه طریقه نشته، دوی سیاست په سیاسي اصولو کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي. مداخله خو به کوي، البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و. نو په دې ځای کې به تاوان کړی وي. نور خو د افغانستان د پر سیاست پوز جوړي وي، هغه به
دا شی وی. لکه پښتنه افغان صاحب، د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي؟ او که داسې وینو بیا طالبان هم په هغه ژمنه کې پاتې راغلي چې ویلي د خاورې به د بل چا پر ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوې دي، دا نه دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولریم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. طالب اوس پر حکومتونو، په حکومت په چوکاټ کې پر شارونو راڅرخېدلی دی. که لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي، په لرې پرتو سیمو کې طالبان واک نه لري، صحیح ده، په ډله ورتللی شي، یو ځای به برید کولای شي، اما ٹی ٹی پی یو ملا دی، هغه طالب دی، هغه په افغانستان کې دنه نه فکر به د ملا عمر د بیرغ پلوی دی، هغه ملا محمد عمر منی، طالب ملا محمد عمر منی. د طالب په لیکو کې ٹی ٹی پی را پیدا کول یا هغه رایستل، دا نه د پاکستان د پاره اسانه کار دی، نه د طالب د پاره اسانه کار دی. موږ د پاکستان ته بیا بیا دا ویل چې تندلاری یا تندلاری توپ چې دی، هغه نستاسو په خیر دی، نزموږ د وطن په خیر دی. دا پایلې بلری خو ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده. پاکستان دی د ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکي، زما په وطن کې پاکستان دا حق نه لري. کچیر ته داسې کړنه کیږي، په طالب باید ولاړ شي، د امنیت شورا ته، د ګرو ملتونو ته او نړیوالو ته شکایت وکي. دا یو ډیر بد کار.
ډیره مننه. سلامت اوسې. خبریال او د چارو کتونکې میرویس افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست سلګونه اوسیدونکو پرون د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغلته پرونی هوایی بریدونه په کلکه وغندل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حملې وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباري د شنبې پیښلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشتې دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یو اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خپرونې لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم ورزو د سیمه او نړۍ یوې تودې موضوع ته نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشن به هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سم د لاسه رسمن نور تفصیل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بېطرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهراً د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف وویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دیرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف ښاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له سی ان ان سره په خپله مرکه کې خبرداری ورکړ چې نړیواله ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا شایي په اوکراین کې اټومي بمونه وکاروي. زیلینسکی په خپله پرونی مرکه کې ویلي نه یوازې دی خپله بلکې ټوله نړۍ او هیوادونه باید په دې اړه بیره ولري. تر دې مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر بیل بیرنز ویلي وو د روسیې لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارونې د احتمال خطر دی کم اهمیت نه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو سم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د 15 میلیونه ډالر په ارزښت انځر صادر شوې دي. د وزارت تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغانستان په تیر لمریز کال کې شاوخوا وزارتونه انځر هند، عربي متحده اماراتو، کاناډا او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د وزارت په وینا کندهار، هرات، هلمند، زابل، فاریاب، بلخ او روزګان وسمهال د دې وچ میوي ډیر تولیدونکي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې اوس د افغانستان په بازارونو کې د یو کیلو انځرو بیه شاوخوا 1000 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان کروندګرو له باغلرونکو تلو خپلو محصولاتو د بازار د نشتون له امله شکایت کړی دی. د طالبانو د کلي پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شاوخوا 2.6 میلیونه افغانیو په لګښت د څخاکو بو د یوې شبکې چارې بشپړې شوې. د وزارت تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یا د پروژه د وزارت او د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ سره د یوې میاشتې په اوږدو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره شاوخوا 1.6 کورنیو ته د څښاک او اوبو زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو له مخې د څښاک اوبو ته د لاسرسۍ پروژې په نورو ولایتونو او هغه سیمو کې چې خلک ورته اړتیا لري د پلي کېدو په حال کې دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پونډ 1.12 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 2.20 افغانۍ څلور اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.9 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار عصمت سروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه پرې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیه د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټه کې دراورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل ورستۍ غاڼه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خبره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې د امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په ورستۍ شپه اتکلن جیمز هارت له خپل کشرور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شوه او په دې ډله کې جیمز ورک شو. د جیمز پلار اوس په ابوظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼي افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوي او یو شمیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې یو ټریلیون ډالر لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د 60 کلونو له تیرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرس په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډیرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یو دم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوی دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستې وکړې چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستې ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوزلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اورجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازه مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بورا، مالګا او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شوې دي.
نموړي دغه راز زیات کړی چې د ترکی هیواد د ترجمه مهاله د هیواد په نورو ولایتونو کې هم له زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبرې چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هیواد له مرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د بیوزله خلکو لاسنیوي وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ د محل ثبتي چې سخت بیوزله او لاسنیوي ته اړتیا لري. مرسته ترلاسه کوونکي هم خوشاله دي چې د ترکی هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسی. دی وايي سخت بیوزله او لګونستون سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل
ودان شد امروز مراکر من بخیان وشتی دا امروز ما شو مرسر دیر کوما کو کی کور مو
ترسه در دی کول چې څه کښنه می دغه دیر غشتن لرو چې بیا هم دغه سی کومک لازم مظلوم خلک سره وسی دیر مو اتیا او تدرلو درو
تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو له لوري له روزګانی اړمنو کورنۍ سره مرستې سوي وې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرستو ته اړتیا لري.
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي؟ په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریب پراخوالی لري. شمال لورته کولای سبز، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوي موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوای ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی شي.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریق هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه، محکمه د ولایت ته بالکل به ان شاء الله د اتحاد سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.